جی شوی دی دا یو سات خبرونه زه رضوان مراد د طاهر روخان په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په دې خبرونه کې ورته چې د سولې د خبرو لپاره ټاکل شوی افغان پلاوی له طالبانو سره ورستي مخامخ رسمي خبرې له لاسترړونو او هیلو ډکې بللې دي. ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې د سولې د تامین لپاره د سیمه ایز اجماع د جوړېدو په لټه کې دی. دا نړۍ په خبرونو کې اوري چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف پر ایران د وسلو د لګول شو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه وکړه او د فوټبال د نړیوال فدراسیون د اخلاقو کمیټې د فوټبال فدراسیون پر مشر چک بلیزر د ټول ژوند لپاره د سپورت بندیز لګو. خو په سر کې د افغانستان د دې سات مهم خبرونه.
لمړی هم د مهم خبرونو سرټکی. له طالبانو سره د حکومت مذاکره کوونکی پلاوی وایي چې د سولې د خبرو په اړه روسي غونډه کې د طالبانو ترڅنګ د حقنی شبکې استازي هم برخه درلوده. ولسمشر اشرف غنی نن روسیې ته ولاړی او د کرکټ د نړیوال شلو ورځې سیالۍ لپاره د غوروي په لړ کې نن افغانستان له هالند سره مسابقه کوي. د هم بشپړ خبرونه زه قسیم سولم علیم. هغه حکومتي پلاوی چې په روسیې کې په اسلام آباد کې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې برخه واخیسته وایي چې د سولې په مذاکراتو کې د کوټې د شورا او حقنی شبکې با صلاحیت استازو برخه درلوده. د دغه پلاوی مشر عزیز الله دین محمد نن خبر اعلان ته د وینا پر مهال د یو لړ نورو مواردو ترڅنګ د سولې د رسمي مذاکراتو د پیل او تر کوچني اختر وروسته د یوې بلې غونډې د جوړېدو په اړه بحث د وروستۍ غونډې له مهمو لاسته راوړنو څخه یاد کړی. د افغان حکومت د پلاوی بل ګډونوال او د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی هم ویل چې په دغه غونډه کې موافقه وسوه څو دواړه لوري به د راتلونکي غونډې لپاره د خپلو غوښتنو لست یو بل ته وړاندې کوي. د وړاندې ویل
موږ هیڅ نه شرطونه نه ویښ ته هر مسله د بحث تر سره کوو. هم هغه چوکاټ کې بحث تر سره کوو چې دا بحث د یو پروسې ته ورسیږي او د پروسې اخري هدف څه شته. هغه چې په افغانستان کې د دایوینی د جنگ د دې مخنیوي وسی کله د بندیانو مسله ده کله د خارجانو حضور مسله ده هر شي باندې بحث کوو.
د افغان حکومت او طالبان استازو د چنګاش په 15مه د اسلام آباد په مری شرګوټي کې د لومړي ځل لپاره خپل کې مخامخ خبرې وکړې. اخوا د رويټرز خبري اژانس د راپور لمخې داخل سوې د افغان حکومت او طالبان اساسې د دوهم ځل لپاره د اگست په 15مه او 14مه خبري وکړي. رويټرز دا راپور په اسلام آباد کې د روسي مذاکراتو ګډونوالو ته د نږدې سرچینو په حواله ورکړی دی. په همدې حال کې د سولې د مذاکراتو حکومتي پلاوی سره لدې چې د مذاکراتو د راتلونکو مذاکراتو د دقیق نیټې په اړه څه نوي خو د سولې د خبرو د دغه پړاوونو د ځای لپاره د پاکستان او چین یادونه کوي. ولسمشر اشرف غنی د شانګهای د همکاري او بریکس سازمانونو په سرمشریزو کې د ګډون لپاره نن روسیې ته خپل دولسنۍ رسمي سفر پیل کړ. د جمهوریت ریاست په یو خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر به په یادو غونډو کې د ګډون ترڅنګ د دغو سازمانونو د غړو هیوادونو له مشرانو سره په افغانستان او سیمه کې د سولې د ټینګښت، اقتصادي مسایل او سیمه ته د ورپېښو نو غوښونو په ځنګړې توګه د اسلامي دولت یا داعش ډلې د مهار کولو په اړه خبرې وکړې. او د کرکټ د نړیوالو شل اوور سیالۍ لپاره د غوروي په لړ کې نن افغانستان له هالند سره سیالي کوي. د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې افغانستان په بی ګروپ کې له شپږو هیوادونو هالند، متحده عربي اماراتو، سکاټلند، کینیا، عمان او کاناډا سره سیالي کوي. له دې مخکې افغانستان له جرسي سره یو تمریناتي لوبه درلوده چې د اتو وکټو په توپیر یې ګټلې وه. د کرکټ شل اوور نړیوال جام سیالۍ په 2016 میلادي کال کې په هند کې ترسره کیږي. دا کورنی خبرونه سیمه ایز او نړیوال خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. ملګری ملتونه وایي چې له 4 میلیون زیات وګړي په سوریه کې د جګړې لکبله خپل هیواد وتلو ته اړ شوی دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو ان ایچ سی آر مشر انټونیو ګوتیرس نن وویل د سوریه کډوال چې د سیمې په هیوادونو کې ځای پر ځای شوی له 1992 کال راهیسې له یو هیواد د جګړې لکبله د خلکو د وتلو تر ټولو لوی شمیره ده. په 1992 کال کې ملګرو ملتونو له هغو شاوخوا 4.6 میلیونه کډوالو سره مرسته کوله چې د افغانستان د کورنۍ جګړې له کبله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي وو. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې له سوریې څخه د څه باندې 4 میلیونه وګړو پر وتلو سربیره شاوخوا 4.6 میلیونه وګړي په سوریه کې دننه له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. مسکو پر تهران د وسلو د لګول شویو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه کړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن وویل د ایران د اټومي پروګرام په اړه د وروستۍ موافقې له مخې چې په ویانا کې خبرې پرې روانې دي، مسکو غواړي چې پر تهران د وسلو بندیز ژر تر ژره فسخه شي. له دې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویلي و چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د نړۍ له شپږو لویو قدرتونو سره خبرې تر ټولو ستونزمن پړاو ته رسیدلي. سرګی ریابکوف چې د روسیې په اوفا ښار کې د نویو اقتصادي قدرتونو په سرمشریزه کې خبرې کولې وویل، په 15+6 ډله کې شامل ټول هیوادونه اوس د تهران لخوا پر وړاندې شوې نوې طرحې کار کوي، خو د زیاته کړه چې توافق ښایي ستونزمن وي.
Данные переговоры похожи на восхождение альпиниста.
Да хабре ледесра портала кедайши че масалан та мхпорта пар ю гра хеже ау да гра цуке таравани пасало ки 15 ви бархаде шата прихе ау ювазе 100 метра де расидо та пативи аксар хамда урусти гамуна такун киви. ایران ویلی چې پرون یې په خبرو اترو کې د ستونزو د حل لپاره څو نوې طرحې وړاندې کړې، خو لویدیځو هیوادونو ویلي چې د تهران لخوا یې کومه نوې طرحه نه ده ترلاسه کړې. له بلې خوا یو شمیر امریکایي سناتورانو پرون خبر ورکړ چې ولسمشر باراک اوباما وایي د ایران د اټومي موافقې چانس نیم په نیمه دی. سناتور کریس کانس وویل اوباما ډاډه نه و چې ایرانی لوری به هغو سختو شرایطو ته چې د ملګرو ملتونو او اروپایي هیوادونو لخوا وضع شوي دي غاړه کیږدي، او ځکه دای دا چانس چې یوه موافقه به وشي په 50 ګڼي. ماليزیا پرون د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک هغه مساوده د دې سازمان پر غړو وویشله چې لمخې به یې په اوکراین کې د نسکورې شوي الوتکې د پیښې د عاملینو د محاکمې لپاره یوه خپلواکه نړیواله محکمه جوړیږي. د دې اقدام په وړاندې روسیې سخت غبرګون ښکاره کړ او ویې ویل چې د دې پیښې د عاملینو په وړاندې اقدام له وخته مخکې خبره ده. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر گنادی گاتیلوف پرون د ټویټر له لارې وویل چې روسیه د یوې محکمې د جوړېدو مفکوره ذکر دوي چې تر اوسه د دې پیښې په اړه څېړنه نه ده بشپړه شوې. د هلند په مشرۍ نړیوالې څېړنې نتیجه به تر اکتوبر میاشتې پورې اعلان نه شي. دا په داسې حال کې ده چې څارنوالان په دې باور دي چې د شواهدو له مخې د الوتکه به د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو لخوا ځمکې نه هوا ته د توغندي په ذریعه نسکوره شوې وي. او د فوټبال د نړیوال فدراسیون د اخلاقو کمیټې د فوټبال فدراسیون پر مشر چک بلیزر د ټول ژوند لپاره د سپورت بندیز ولګاو. او یا کلان بلیزر له 1996 کال راهیسې تر 2013 پورې د فیفا د مشرتابه کمیټې غړی و. بلیزر په 2013 کال کې د نیویارک په فدرال محکمه کې اعتراف وکړ چې د فیفا د مشرتابه د کمیټې له نورو غړو سره په 1998 کال کې د نړیوال جام د لوبو لپاره د بډو په بدل کې د مسکو د غوره کولو د ناکامۍ، او په 2013 کال کې د جنوبي افریقا د غوره کولو د بریالۍ هڅې په توتیا کې شامل وو. د فیفا د اخلاقو کمیټې نن وویل بلیزر د بډو په وړاندیز منلو او په غیر قانوني ډول د پیسو د انتقال په جریان کې مهم رول درلود.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د سولې د خبرو لپاره د افغان حکومت تاکل شوی پلاوی وایي چې په اسلام آباد کې د طالبانو د کوټ شورا له استازو سره خبرې کړې دي او مذاکرات لهیلو ډک دي.
هغه افراد سره چې موږ ناستو هغه خپل د طالبانو د مشرتابه سره اجازه درلوده، هغه د کوټ شورا په اجازه راغله.
د چارو کارپوهان د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو د پیل په اړه خوشبیني څرګندوي.
یو شمیر امیدونه دی، هغه امیدونه چې تقریبا په دې 14 کلونو کې کرزي صاحب ونه شو کړی، یا په دې 8 میاشتو کې چې نن سبا کې د ولسمشر سره وعدې پېکې دي.
په روانه خبرونه کې دا هم اوري چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې د کابل ښار په زرو بې وزلو کورنیو یو اندازه خوراکي مواد وویشل. د نورو ریپورټونو سربیره د ایران او د غراس د بلکان د حالاتو په اړه ریپورت اوري. او د خبرونې په دوهمه برخه کې د لوبو میدان ورزشي خبرونه او کور کله خبريږي. دا ازادي راډیو خبرونه د سهار لونه د ماخام ترو بچو پورې په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او ټولو لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. د سولې د خبرو لپاره ټاکل شوی افغان پلاوی له طالبانو سره ورستي مخامخ رسمي خبرې لاسترولونو او هیلو ډکیو بللې. دغه پلاوی مشر عزیز الله دین محمد په کابل کې خبريالانو ته ویل چې په دې خبرو کې د سولې پر اوسلو د خبرو په دوام او د دوړو لورو د غوښتنو په مطرح کولو موافقه وشوه. د سولې د خبرو د پلاوی مرستيال حکمت خلیل کرزی ویل افغان حکومت چمتو دی چې د جګړې د ختمېدو لپاره د طالبانو په هرې غوښتنې بحث وکړي. سیفی الله ستانکزی او په دې اړه جزئیات.
د پاکستان په امریکا د افغان پلاوی او طالب استازو ترمنځ وروستۍ مخامخ خبري ډېری مهمه او د جګړې د ختمېدو لپاره هلي بخونکې خودل شوې دي. د سولې د خبرو لپاره د افغان پلاوی مشر عزیز الله دین محمد د پنځمه پرز په یو خبري کانفرنس کې ویل چې په دې خبرو کې په څلورو مهمو مسایلو موافقه وشوه. ښاغلی دین محمد ویل چې د سولې راوستل د دوړو لوري د غوښتنو فهرست جوړول او لوروږي ورسته بل پړاو خبري هغه څو چې دواړه خواوي پرې سلا شوې.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ د مخامخ او رسمي مذاکراتو د پروسې پیل دواړو لوري به په هیواد کې د امنیت د ټیکاو او تلپاتې او عادلانه سولې د ټینګښت پورې په پوره اخلاص او صداقت سره په مخ وړي. د اساسي او عمده مواردو او اندېښنو وړ مسایلو په فهرست چې په راتلونکي ناستو کې به په هر یوې مادې باندې په تفصیل سره خبرې او موافقه وشي. د کوچني اختر نه وروسته ناسته کې به په هیواد کې د ناحقه او بې ځایه وینې تویولو د مخنیوي په میکانیزم په تفصیل سره بحث وشي.
له طالبانو سره د سولې په هدف په دې لومړی رسمي ناسته کې چې د چنګاخ په 15مه وشوه د افغان حکومت په استازیتوب شپږو تنو د طالبانو او حقاني شبکې په استازیتوب دریو تنو برخه اخیستې وه. د پنځمه پرسته د دې ناستې د لاسته راوړنو په هدف په جوړې شوې خبري غونډه کې د سولې مرکزیانو ټینګار وکړ چې دغه ټولو هڅو هدف په افغانستان کې د جګړې ختمول دي. د سولې د خبرو د افغان پلاوی او د بهرنی چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی ویل چې افغان حکومت د طالبانو په هرې یوې غوښتنې بحث او غور ته تیار دی.
موږ په یو نیک نیت او په یو ښه صلاحیت تلیواله موږ هیڅ نه شرطونه نه ویشي. او که قانون اساسي بحث دی، که هر مسله دی بحث تر سره کوو، هم په هغه چوکاټ کې بحث تر سره کوو چې دا بحث دی او پروسې ته ورسیږي. هر مسله چې دی غواړي موږ حاضر چې پر بحث وکړو. کدی غواړي چې بندیان ورې لکو موږ بندیان ورې لکو. هم دلته باید تضمین وي چې دا بندي سبا نه ځي د یو بې ګناه سړی شهید کی.
خغلی کرزی ویل چې په دې ناسته کې د افغاني طالبانو د تحریک د مرستيال مولا اختر محمد منصور له دغو استازو سره هم درز بحث وشو چې د اختر په ورځو کې دواړه لوري له تاوتریخوالي لاس اخلي. د سولې په هدف تر دې مخکې په ناروې، قطر، اماراتو، عربستان او چین کې غیر رسمي ناستې شوې، خو دا ځل نړیوالو او کوربه پاکستان تود هرکلی ترې کړی دی. د سولې لپاره ټاکل شوی افغان پلاوی ډاډ ورکړ چې په دغو رسمي خبرو کې د ښځو حقونه خوندي پاتې کیږي. دغه پلاوی یو غړي فیض الله زکی ویل که طالبان د اساسي قانون تعدیل غواړي، افغان حکومت به په هیڅ وجه په ځینو فصلونو کې بحث ورسره ونه کړي.
مسائل تعدیلات احتمالی در قانون اساسی افغانستان اگر جانب
دی وی د افغانستان په اساسی قانون کې که د احتمالی تعدیلات خبره مقابل لورې مطرح کوي د بحث وړ ده. خو د اول او دویم فصل په استثنا چې په لومړي فصل کې د نظام جوړښت، جمهوریت او پر اسلامیت ټینګار کوي، په دویم فصل کې هم چې د افغانستان اسلامي جمهوریت د اتباعو اساسي حقونه دي د بحث وړ نه دي.
اینا مورد مذاکره بوده نمیتونه.
دې ته په کتو چې دا ځل د سولې له خبرو پاکستاني چارواکو ملاتړ کړی، دا هیواد تل تورن شوی چې رښتینی همکاري نه لري. خو افغان پلاوی ډاډ ورکوي چې دا خبرې تر مخکینیو توپیر لري او هیله مندي شته چې پاکستان خپل کوربهتوب جاری وساتي. یو شمېر کارپوهان د سولې له دغو خبرو د امریکا او چین نظارتي رول ته په کتو هیله مندي چې دا ځل پاکستان پرې نه ښودل شي چې دوګونی رول ولوبوي او په هره پلمه د خپلو ګټو د خوندیتوب لپاره په افغانستان کې ناامنیو ته لمن ووهي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
دا صفی الله ستانکزی په راپور کې مو واورېدل چې د سولې د خبرو لپاره ټاکل شوی افغان پلاوی له طالبانو سره وروستۍ مخامخ رسمي خبرې چې اسلام آباد ته څیرمه په مریو تفریحي ښارګوټي کې وشوې له لاسترړونو او هیلو ډکې بللې دي. یو شمېر اوریدونکي د کابل او نورو سیمو خلک د سولې د خبرو او د سولې په اړه څه نظر لري؟ د یو شمېر اوریدونکو نظرونه اورو.
ایمال محمد زای دا خبری خو یوازې اوس نه چې د نن خبری کنه، دا خو د پخوا خبری کړي او هغه نتیجه نه درلود. د دې کوم څه نتیجه مونږ ته نه معلومیږي چې کوم څه نتیجه مونږ ته د مونږ د ګټه لپاره نتیجه وي.
زمانو نه مسله د کابل اوسیدونکي ولا پاکستان خدیر خبری کوي خو ټول غلط دي. یو تر اوسه پورې خلک باور وکړي چې دا سم خبره ده، دا یو دا جوړی ده. طالبان بیل بیل خلقی دی نه، یو تنظیم ندی چه دی سراغا کو گی چه دی اصلا کهو نکهو.
زمانو سید معروف دی او د حقوق د پرمختیا او سازمان کارمند یم را د خو یو خګوم دی خو زه په دې نظر یم چې پاکستان د پخوانه تر اوسه پورې خپل صداقت په سولې باندې لري خو بیا هم د خګوم دی او کیدای شي چې یو خام دستاورد ولري
د افغان حکومت او طالبانو ترمن د سولې د رسمي خبرو په اړه مو د کابل ښار د یو شمیر اوسیدونکو نظرونه واوریدل لکه څنګه مو چې اوریدلی په اسلام آباد کې د طالبانو سره د سولې د خبرو په برخه کې ګډون کوونکي افغان پلاوینن په کابل کې له خبریالانو سره د دغو خبرو جزئیات شریک کړل په همدې اړه زموږ همکار اجمل تورمان بیا د سیاسي چارو له کارپو حاجي سید داود سره مرکه کړې او په سر کې د یاد پلاوي د څرګندونو په اړه د نوموړي نثر غوښتی دی
خبرې ټولې د دغه پلاوی چې د اسلام آباد کې د طالبانو د استازو سره خبرې کړې دي ټولې واورېدې او ورزولې په لومړي ګام کې په دې خبرو کې مثبت ټکی هغه دا و چې د اول ځل لپاره بعد اته میاشتنه د دولت یو رسمي پلاوی د طالبانو استازو سره ولید په دویم ګام کې مثبت ټکی دا و چې په دغه ناسته کې د امریکې او د چین استازو هم برخه درلوده دریم مسله چې دوی په تخنیکی لحاظ اشاره وکړه چې موږ به باید د نه فیرس جوړو یو پکیج به برابرو د ټولو غوښتنو او بیا به هم د مذاکرات ته وروسته د اختره د اګست په میاشت کې دوام ورکوو نو زه فکر کوم چې دې کې ټول یو شمېر امیدونه دي هغه امیدونه چې تقریبا په دې 14 کلونو کې کرزي صاحب ونه شو کړی یا په دې اته میاشتو کې چې نن سبا کې د ولسمشر سره وعدې پی کې دي بلاخره یو ګام پورته شو اما د دې سره په خوا کې نورې پښتنې هم راولاړې شوې دي هغه دا چې بیګا ماخام د طالبانو د خوانه یو اعلامیه خبره شو هغه ډیره مجهوله او مبهمه وه یعنی دې نه داسې معلومیږي چې د طالبانو په لیکو کې هم په اصطلاح دوه ډلې رامنځته شوې دي یوه ډله مذاکراتو ته کېناسته شاید یوه ډله د دې مذاکراتو ضد وشي خو په هر صورت بیا هم مسله د پاکستان په محوریت څرخي که پاکستان امریکا یو تفاهم ته سره رسیدلی بیا کېدای شي چې دغه مذاکراتو ته یو لار هواره شي او که چېرته پاکستان بیا دوه مخیزه چلند وکړي او په دې کې یوه ډله مذاکرات ته کېنی یو بله ډله د مذاکراتو نه د باندې پرېږدي بیا هم هماغه د اسلامي د حزب اسلامي لوبه کېږي حزب اسلامي مثلا یو تعداد راغله دولت سره شو مذاکراتو کې سوله کې ګامونه پورته کړه یو ډله لا هم په مخالفت کې ده نو زه فکر کوم چې بیا په دغه دوارخیزه لوبه کې
بله که څه هم ښاغلی داود پخوا داسې ویل شوي ول چې پاکستان په افغانستان د سولې خبرو ته ډېر ژمن نه دی وعدې کړي دي خو په وعدو عمل نه دی کړی خو دا ځل ویل کېږي په دغه خبرو کې د چین او امریکا استازي هم ناست ول څه فکر کوئ چې دا ځل د دوی ناسته په دغه غونډه کې څومره کولی شي چې مثلا پاکستان خپلو ژمنو ته وفادار وښي د افغانستان د سولې خبرو په برخه کې
ګوري اصلي ټکی همدغه دی کله چې دلته د وحدت ملي حکومت هم سکیږي په دغه حکومت باندې هم پاکستان هم امریکا هم نړیواله ټولنه سلا شوي و یعنی د یو تفاهم د مخې د حکومت رامنځته شو یو دویمه مسله چې ډیره مهمه ده هغه دا ده چې په پاکستان کې هم هم افکار د پاکستان په حکومت باندې په عیسای باندې هغوی زیات فشارونه اچوي چې دا جګړه په افغانستان په پاکستان هم اغیزې کوي نو دا دویمه مسله ده دریمه مسله دا ده چې پاکستان ته یو ښه فرصت دی په دغه سې یو فرصت کې هغه غوښتنې چې پاکستان درلودې په دې 14 کلونو کې یا د تاریخ په اوږدو کې زه فکر کوم ډاکټر صاحب اشرف غنی ورسره د تفاهم لاره پرانستې ده کله چې پاکستان خپل هغه مخ ته چې د طالبانو د لارې غوښته یا د مجاهدینو د لارې غوښته چې هغه اهداف ته ورسیږي که چېرته د افغانستان حکومت هغه مخې د دوی سره په خبرې وکي او مشکلات پاکستان سره حل کی پرته د شک دی چې د پاکستان ګټم ده د افغانستان ګټم ده او د تسول عبادت لشي
حاجی سید داود چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د ورستۍ او رسمي خبرو پړای ل ازادي رادیو سره خپل نظر شریکاو
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت ل ازادي رادیو نه
جمهور رئیس محمد اشرف غنی په افغانستان کې د سولې د تامین لپاره د سیمه ایز اجماع د جوړېدو په لټه کې دی. د طالبانو سره د وروستیو خبرو د پلاوی مشر او د سولې د علي شورا غړي حاجي دیر محمد وای ښاغلی غنی به د دې طرحې د تطبیق لپاره د شانګهای سازمان د غونډې په څنډه کې د سیمې هیوادونو له مشرانو سره وغږیږي. یوسف خان زدران پر رپورټ لري.
په داس حال کې چې جمهور رئیس غنی دا وخت د شانګهای د همکاریو سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره روسیې ته رسیدلی، ځینې سرچینې وایي افغان ولسمشر به په دې سفر کې د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییزې اجماع په جوړېدو ټینګار وکړي. د دې هدف لپاره ټاکل شوی چې جمهور رئیس غنی د شانګهای سازمان غونډې په څنډه کې د سیمې د هیوادونو له یو شمېر مشرانو سره په دې اړه خبرې وکړي. د طالبانو سره د سولې د وروستیو رسمي خبرو د پلاوي مشر او د سولې د عالي شورا غړی حاجي دین محمد وایي د سیمه ییزې اجماع جوړېدل په افغانستان کې د سولې د تامین یوه مهمه برخه ده چې جمهور رئیس غنی روسیې ته د دې سفر د ایجنډا یوه برخه هم جوړوي.
سیمه ییز اجماع هم زموږ د سولې د حلو ځلو یوه مهمه برخه ده چې جمهور رئیس په دې به د سیمې د هیوادونو د مشرانو سره د شانګهای د کانفرنس په حاشیه کې په دې اړه پراخې مشورې ترسره کړي.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د شانګهای همکاریو د سازمان د غړو هیوادونو په 15مه غونډه کې د ګډون لپاره روسیې ته تللی دی. ارګ مانی په یو خبر پاڼه کې ویلي چې جمهور رئیس غنی به په دې غونډه کې د وینا ترڅنګ د دې سازمان د ځینو غړو او د سیمې د هیوادونو د مشرانو سره هم د بیلابیلو سیمه ییزو همکاریو لکه اقتصادي، امنیتي او د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. په همدې حال کې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی د پنځشنبه په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل چې ولسمشر غنی به د شانګهای سازمان د غونډې په څنډه کې د پاکستان، هندوستان او روسیې د مشرانو په شمول د لسو هیوادونو لاستاسو سره د افغانستان او سیمې د امنیت په اړه خبرې وکړي. ښاغلی کرزی وویل چې په دې لیدنه کې به د افغانستان د سولې په برخه کې د پاکستان همکاریو په دوام ټینګار وشي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې له دې دوه ورځې مخکې د طالبانو او افغان حکومت د استاسو ترمنځ لومړنۍ رسمي خبرې په پاکستان کې ترسره شوې دي. بلخوا یو شمېر سیاسي څېړونکو په دې باور دي چې د سیمه ایز اجماع جوړېدل کولای شي د افغانستان د سولې او امنیت لپاره ګټوره تمام شي. له دې څېړونکو څخه محب الله شریف ازادي راډیو ته وویل د بیلابیلو هیوادونو د مشرانو سره د ښاغلي غنی لیدنه ممکن د افغانستان د سولې لپاره سیمه ایز ضمانت رامنځته کړي.
مهم ټکی به دا هم وي چې ښاغلی اشرف غنی وکولای شي د هغه جوړجاړي لپاره چې د طرفینو ترمنځ رامنځته کیږي یا په هغه ټکو چې د دواړو ترمنځ موافقه کیږي د هغې لپاره په سیمه ایز او په بین المللي کچه داسې ملاتړ او ضمانت رامنځته کړي چې د هغې د عملي کېدلو لپاره لاره هواره شي او داسې نه وي لکه پخوا په شان باندې چې صرف د پاڼو په مخ باندې یو جوړجاړی یا هوکړه رامنځته شي لاکن عملي نتیجه یې نه وي.
دا په داسې حال کې ده چې د روسیې په شمول د سیمې یو شمېر هیوادونو ډېر ځله د افغانستان په امنیت اندېښنې ښودلې دي. کارپوهان وایي روسیا، چین او تاجکستان هغه هیوادونه دي چې فکر کوي د افغانستان ناسم امنیتي وضعیت په دوی اغیز کوي او د دوی ګټو ته زیان رسوونکي دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی د کابل ښار په زرو بېوزلو کورنیو یو اندازه خوراکي موادو ویشل. د دې خونی مسؤلانو ویل د روژې په مبارک میاشت کې په پام کې لري چې د افغانستان په زونونو کې پر بېوزلو کورنیو خوراکي مواد وویشي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي په پام کې لري چې د روژې په مبارک میاشت کې د هیواد پر 20,000 بېوزلو کورنیو یو اندازه خوراکي مواد وویشي. د یادې خونې مسؤلینو د دې موادو د ویشلو په لړ کې د پنځشنبه په ورځ د کابل ښار د بیلابیلو ناحیو پر زرو بېوزلو کورنیو دغه مواد وویشل. د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خانجان الکوزی وویل
دا کومک سازماندی شوه دی او تقریبا تر اوسه پورې د 14,000 نه اضافه خلکو سره کومک شوه دی. نن هم د اتاق په مرکز کې زرو کسانو ته چې مستحقین دي مواد توزیع کیږي. وړه دي، غوړې دي او وریجې دي تقریبا د 3 میلیونه افغانیو په ارزښت باندې او د آینده ورځې لپاره هم دا مواد توزیع کول ادامه پیدا کوي. موږ امیدوار یو چې تر اخر د روژې پورې باید 40,000 نفر ته مواد ورکړو.
خاغلی الکوزی وویل د سوداګرۍ او صنایعو خونی اته کاله مخکې د سخاوت په نامه یو صندوق جوړ کړی چې هر کال د روژې په مبارک میاشت کې له بېوزلو کورنیو او همدارنګه د طبي پیښو له زیانمنو شوو سره مرستې کوي. د دې خونی مسؤلینو دا هم وویل چې سربیره پر دې مرسته هر ماښام په ټول هیواد کې د خپلو سیمه ییزو دفترونو له لارې د یو شمېر ولایتونو په مرکزونو کې شاوخوا 15,000 بېوزلو ته روژه ماتی ورکوي. پر بېوزلو کورنیو دا مرستې په داسې حال کې ویشل کېږي چې د راپورونو له مخې اوسمهال د هیواد په میلیونونو خلک د بیکارۍ له امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د کابل ښار یبو اوسیدونکي چې دا مرسته یې ترلاسه کړې وه آزادي راډیو ته وویل په دې مرسته به یې شاوخوا یوازې دوه اونۍ تیرې شي. دوی له حکومته هیله وکړه چې د کار زمینې دې ورته برابرې کړي سو له احتیاج خلاص شي. د ګل محمد په نامه یوه آزادي راډیو ته وویل
دغه خوار او غریب ته یو امریکا جوړه کی د غریب خلکو پاس خاص وشي د دې خلک ګر بدل شول. دغه د اوس نږدې ما پختي ماته شوی دا بیره واره کار نشته قسم نشته.
په دې ورځ یوازې له زرو تنو سره مرسته وشوه خو د موادو د ویشلو پر ځای په زرګونو خلک راټول شوي وو او ویلي چې ټول بېوزلې دي او په کور کې د خوړلو لپاره هیڅ هم نه لري. دا په داسې حال کې دی چې راپورونه وایي نن سبا د افغانستان په اکثرو ښارونو کې خلک د بېوزلۍ له امله سوال کولو او خیرات غوښتلو ته اړ شوي دي. د افغانستان د کارګرانو ټولنه وایي چې نن سبا په هیواد کې د وزګارو شمیر میلیونونو ته رسیدلی او که حکومت ورته تدابیر ونه نیسي د خلکو ستونزې به له دې هم زیاتې شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل وایي په یونان کې له روان مالی بحران سره سره د بالکان هغه هیوادونه چې د اروپایي اتحادیې غړیتوب غواړي خپل هدف ته رسیدلی شي. د جرمني صدر اعظم پرون د البانیا په مرکز تیرانا کې دا څرګندونې کړې چې جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل پرون البانیا او سربیا ته چې په اروپایي اتحادیه کې د غړیتوب هڅې کوي تللې وه. په یونان کې روان مالی بحران په اروپایي اتحادیه کې د دې هیوادو غړیتوب ته خنډ پېښ کړی دی خو مرکل ډاډ ورکړ چې د دوی د ګډون لپاره بغیر ضروري ځنډ نه کېږي. مرکل پرون د سربیا له صدر اعظم الکساندر ووچیچ سره تر کتنې وروسته ژمنه وکړه چې دې هیواد ته د روانو غیر قانوني کډوالو له امله د ستونزو په حل کې به مرسته ورسره وکړي. مرکل پرون په بلګراد کې خبریالانو ته وویل
das heutige regime so wie wir es haben geht nicht mehr
der paitadie موجود پلانونه نور کار نه کوي. سربیا د غیر قانوني کډوالو لامل تر ډیر فشار لاندې ده خو هنګری هم ستونزې لري. هنګری کوچنی هیواد دی چې اوس هم 70,000 کډوال پکې میشت دي نو د دې هیواد سره هم باید مرستې وشي. د جرمني صدر اعظم د سربیا د صدر اعظم ستاینه وکړه چې په اروپایي اتحادیه کې د غړیتوب لپاره د روسي ملتپالو د کلک مخالفت سره د اقتصادي سپما لپاره د پرورکونکو هیوادو وړاندیزونه منلي دي. انګیلا مرکل پرون وویل چې اروپایي هیوادونه باید د ستونزو د حل لپاره ګډې هڅې وکړي او د یو بل څخه مخوانه راوي.
Wir haben aber festgestellt in den letzten Wochen muss man sagen, das hat sich zwischen Juni und Juli noch mal total verschoben.
پاورسیونه یو کې مشت ترګند سوي چې د کډوالو شمیر زیات شوی او کډوال زیات د بالکان د لویدیزو هیوادو لاري راځي. دا په دې معنی ده چې موږ باید د دغو هیوادو سره مرستې وکړو. د یو بل لپاره د دروازو په بندولو کې ګټه نشته. موږ د تروریستي حملو د مخنیوي لپاره نږدې ارتباط ته او ډیرو نږدو خبرو ته ضرورت لرو. د جرمني صدر اعظم پرون په تیرانا کې هم د البانیا د صدر اعظم سره وکتل او د هغه سره په ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې په اروپایي اتحادیه کې د بالکان د یو شمیر هیوادو د غړیتوب لپاره به غیر ضروري ځنډ او ستونزې نه کېږي. انګیلا مرکل نن سره یو ته دي. مرکل په داسې حال کې د بالکان هیوادو ته ډاډ ورکړی چې د یونان اقتصادي بحران به په اروپایي اتحادیه کې د غړیتوب پر هڅو اغیز نه کوي چې د یونان ټول بانکونه به د راتلونکي دوشنبه تر ورځې تړلي وي. د یونان د مالی وزارت پرون خلکو ته اعلان وکړ چې له خپلو بانکي حسابونو څخه په ورځ کې د یوازې 200 یورو د استلو حق لري. په یونان کې بانکونه د جون په 19 وتړل شول.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
زیاترو اوریدونکو په خپل اسمي سونو کې د پاکستان په مری کې د افغانستان او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه اسمي سونه راستولې دي. دین محمد لیکي د سولې په خبرو کې د کوټي شورا او حقاني شبکې استادو هم ګډون کړی دی. یو بل اوریدونکو چې نه ځای او نه هم نوم په ذکر کړی وای د سولې په خبرو کې باید افغان حکومت ډیر زیات هوښیار او حساس اوسي او سیسو د پاکستان په چالبازیو کې بند پاتې نشي. یو بل اوریدون کې مو د یو نامعلوم ځخ خپ خپل سمیس کې وای ک پاکستان خپل شمنو ته دازل خپل شمنه پر ځای کړی نو په افغانستان کې سول راتل حتمی دی. تاسې زمون غکل ازادي رادیو اورئ. ازادي رادیو په منځنۍ چپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اورئ او په انټرنیټ کې هم د ازادي رادیو پر ویبپاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام په مستقیم ډول اورېدلی شئ. د خبرونه په دوهمه برخه کې او په دې برخه کې 219 پروګرامونه د لوبل میدان او کور کلی خپرېږي. خو له هغې مخکې اوس 2:30 بجې دي. له احمد تکل څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغان حکومت پلاوی چې له طالبانو سره په اسلام آباد کې د سولې په خبرو کې برخه واخیسته وایي چې د سولې په خبرو کې د کوټې د شورا او حقانی شبکې جګپړو استازو برخه درلوده. د راپورونو له مخې ټاکل شوی چې د افغان حکومت او طالبانو استازي د دوهم ځل لپاره د اګست په 15 او 16 په خپلو کې خبرې وکړي. ولسمشر اشرف غنی د شانګهای د همکاري او بریکس سازمانونو په سرمشریزو کې د ګډون لپاره نن روسیې ته دوه ورځنی رسمي سفر پیل کړ. تمه ده چې افغان ولسمشر به د دې ټولنو د غړو هیوادونو له مشرانو سره په افغانستان او سیمه کې د سولې د ټینګښت، اقتصادي مسایلو او سیمې ته د ورپېښو نویو ګواښونو په ځانګړې توګه د اسلامي دولت ډلې د مهارولو په اړه خبرې وکړي. د کرکټ د نړیوالو شل اوور سیالیو لپاره د غوراوی په لړ کې نن افغانستان له هالند سره سیالي کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایران د اټومي پروګرام په اړه د وروستۍ موافقه لمخې چې په ویانا کې خبرې پر روانې دي، مسکو غواړي پر تهران د وسلو بندیز ژر تر ژره فسخه شي. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر مخکې ویلي و چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د نړۍ له شپږو لویو قدرتونو سره خبرې تر ټولو ستونزمن پړاو ته رسیدلې. ملګری ملتونه وایي چې له 4 میلیون زیات وګړي په سوریه کې د جګړې له کبله له خپل هیواد وتلو ته اړ شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې مشر وایي د سوریې شاوخوا 1.6 میلیونه وګړي په کور کې دننه بې ځایه شوي. او د فوټبال د نړیوال فدراسیون د اخلاقو کمیټې د فوټبال فدراسیون پر مشر چاک بلیزر د ټول ژوند لپاره د سپورت بندیز ولګاوه.
اوس هم اقتصادي خبرونه.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی چارواکي وایي روسیه غواړي چې په افغانستان کې خپلې پخوانی اقتصادي پروژې بشپړې کړي. د دوه خونو مرستیال خان جنرال کوزی ازادي راډیو ته ویل کله د شانګهای په کانفرنس کې روسیه ته زمينه برابر شي نو د دوه پروژې په اړه خبرې به د افغانستان لپاره ګټورې وي.
ډېرې داسې پروژې دي چې پخوانی پروژې دي په افغانستان کې هغه پاتې دي او روسان علاقه لري او د آسیا مرکزی آسیا باندې نه علاقه لري چې تاریخ سرمایه ګذاری کوي.
د شاغلی الکوزی په خبره په دې ورستوي کې شاوخوا 40 روسي سوداګر افغانستان ته سفر کړی وو او غوښتل یې چې د قانونو او په ساختماني برخو کې پنګونه وکړي. د افغانستان د هوایي شرکتونو اتحادیه وایي د دې پر ځای چې حکومت پر هوایي شرکتونو فشار راوړي باید د دې شرکتونو ستونزو ته پاملرنه وکړي. د دې اتحادیه مشر فرید پایکان ازادي راډیو ته ویل چې د حکومت نه پاملرنه د دې سبب شوی چې د دغو شرکتونو عاید کم شي او دولت ته مالیه ورنکړي. دا په داسې حال کې ده چې حکومت ویلي کوم شرکتونو چې مالیه نه ده ورکړي د کار د فعالیت جواز به ورڅخه واخیستل شي. او ورسته خبر دا چې د هلمند ولایت د هجاري او نجاري فابریکې مسؤلین وایي چې د برېښنا نشټوالی او خراب امنیتي وضعیت د دوی د تولیداتو د کمیدو سبب شوی دی. د دې فابریکې سرپرست محمد لال کارګر ازادي راډیو ته ویل چې که دولت د دوی د برېښنا ستونزې اوار کړي او امنیتي چاپیریال ورته رامنځته کړي نو د دغو فابریکو په تولیداتو کې به زیاتوالی راشي. د شاغلي کارګر په خبره په دې ورستوي کولو کې د دوی د تولیداتو کچه د تیر په پرتله ډېره کمه شوې ده. د خبرونو پای.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ.
چی خواهش با چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامدن کل تنظیمای زور از جبریز
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دیدید پاره جی پا افغانستان که مداخلتون نشید
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام
ولایت ها مساویانه پیش صدا داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر 15 بجو پوری ل آزادی رادیو نه واوري.
د آزادې په څپو کې خبرونه نن د کابل په وخت له 3:45 پورې خپرېږي او په دې مستقیمه خبرونه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو پر موضوع بحث کېږي.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنۍ
د لوبل میدان سپورتي پروګرام درنوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ قدر منوریدونکو په دغه پروګرام کې د افغانستان د بیلابیلو ورزشی رشتو د هغو لوبغاړو په اړه د ریپورت خبرو چې په روژې میاشت کې تمرینونه کوي همدارنګه د کرکټ په اړه هم مرکه درته خبرو په سر کې د هغو ورزشی رشتو د لوبغاړو په اړه ریپورت درته خبرو چې په روژه کې تمرین کوي افغان لوبغاړو د روژې په میاشت کې هم خپل لوبو ته دوام ورکړي د اندام د ښکلا کرکټ او فوټسال هغه لوبې دي چې په روژې میاشت کې ترسره کیږي د افغانستان د بدني روزنې ریاست چارواکي وایي سږ کال د تیرو کلونو په نسبت په روژه کې د لوبغاړو فعالیتونه زیات شوي دي د پام کړی یو راپور ته که څه هم هر کال د روژې په پیل سره لوبغاړي له لوبو لري پاتې کیږي خو سکه افغان لوبغاړو په څو ورزشونو کې خپل فعالیتونه جاري ساتلي دي د اندام د ښکلا لوبه یو له هغو ورزشونو څخه دی چې ډیر مینوال لري او په روژه کې د شپې له خوا ترسره کیږي د افغانستان د اندام د ښکلا فدراسیون رئیس باور هوتک ازادي راډیو ته ویل چې لوبغاړي هر ورځ له روژه ماتي وروسته خپل تمرینونه پیلوي او ټول کلبونه پرانیستي دي ښاغلی هوتک ویل چې لوبغاړي خپل تمرینونه نشي پریښودای او ملي ټیم ته د همدې لپاره قرنټین ورکړل شوی چې د بهرنیو سیالیو لپاره ښه چمتووالی لري
البته موږ په منظم ډول د روژې په میاشت کې هم ورزشکارانو ته کلبونه په اختیار کې ورکړي دي البته د روژمات نه مخکې هم ورزشکاران راځي په نورمال ډول تمرین کوي او د روژمات نه بعد هم
پروژه کې د اندام د ښکلا لوبغاړي په داسې حال کې خپل تمرینونه مخته وړي چې څو وخت مخکې د افغانستان د ملي ټیم لپاره سیالي وشوي او لوبغاړي وایي چې نغواړي د ملي ټیم د غړیتوب د ترلاسه کولو لپاره ان وړوکي چانسونه له لاسه ورکړي د فوټسال او کرکټ په ورشونو کې هم لوبغاړي پروژه کې خبوخ دی او د رمضان کپ په نوم لوبي پیل کړی دی پروژه کې د فوټسال لوب تر سره کوونکی سید نصرت مجا ازادي رډیو ته ویل چې د فوټسال لوب د 14 ټیمونو په ګډون پیل شوی او لوبغاړو خ پیاوړتیا وخو ده خغلی مجا د لوب د خو څیرو د انتخاب لپاره یو فرصت وباله د فوټسال لوب د پرمختګ او همدارنګه د خو لوبغاړو د انتخاب لپاره د لوب چې د آزادو ټیمونو ترمنځ دی ډیره ته هي تمامېږي په نورو کلونو کې به په نورو جمنازیمونو کې هم لوب تر سره کړو رمضان کپ فوټسال لوبې د روژې له لومړۍ نیټې پیل شوې چې د شمس میرزایی ټیم په تلولې پای ته ورسېده په عین حال کې د بدني روزنې ریاست چارواکي وایي سکه لوبغاړو د تیرې روژې په نسبت ورزشي فعالیتونه زیات کړي دي د ریاست ویاند عارف پیمان ازادي رډیو ته ویل ک نور ټول ورزشي فدراسیونونه د روژې په میاشت کې تمرینونه مخته یوسي او لوبې تر سره کړي له هیڅ ډول پرختی پلان مشاته پاتې نشي اوس هم راځو د افغانستان د کرکټ بورډ د مرستیال عزیز الله فضلی سره مرکې ته
خالی فضلی د رمضان کپ په نوم تورنمنت پیل شوی په کابل کې زرملوال سټډیوم کې ټیمونه هم پکې لوبي کوي تاسو په نظر دغه لوبي د لوبغاړو په پیاوړتیاو کې څومره ګټور تمامي جواب بل خصوص پروژې مبارک میاشت کې
بسم الله الرحمن الرحیم د لوی خدای په نام مننه واکن رمضان ټرافی یا پروژې مبارک یا نایټ سیالی د شپې په روناګانو کې کیږي دغه یو ګټه ده چې کله دغه نوی ځوانان دلته دوی په د شپې په سیالی کې ولو بیج بیا چې کله د یواد نه بهار زی اکثره وخت تل نایټ سیالی یا ډی نایټ یعنی د ورځې د شپې سیالی وي نو د کرکټ په اصطلاح حال رېډي دوی د دې سره آشناسي وي کله چې یو لوبغاړی د خپل هیواد نه بهر ځي او بین المللي لوبو ته ځي هغه معیارونه به ټول ورپرکه یعنی په گرین هغه شنو وکټ باندې به لوبوي د شپې په لیټونو کې به لوبوي چې بیا د کم ستون سره مخامخ نشي دا یو شخصي میدان ده او تیر کالم دغه سیالي کوسی وي او سش کال به هم دا ټوټي مندرمن د او سیالي روان دي
یعنی واقعا مثبت تمامېږي دغه لوبي په رمضان میاشت کې د چ لوبغاړی مثلا خپل فزیکی حالت هم له لاس ورنکې د لوبي ډیر کې دی ورته
بالکل دا یو پریکټیکل شی دی یعنی عملی دوی لوب کوي او د شپې کوي بیا الحمدلله الته په زور مروار کرکټ سټډیم کې نمرې تراوی کیږي د تراوونو وروسته نه لس بجې دغه سیالي شروع کیږي د شپې یو سیالي کیږي تقریبا اتلس د ملي ټیم لوبغاړي په دې کې ولوبېدل او اوس هم لوبېږي
ملي ټیم لوبغاړي یادونه مو کړله کوم کوم لوبغاړي په کې شته ځینې لوبغاړي خو بهر تللي اوس کوالیفای راوند د آی سی سی تورنمنت لپاره ورغلي دي ځینې لوبغاړي چې په دننه په افغانستان کې پاتې شوي هغوی نومونه شته سره
هو بالکل ښه خبره دا ده د خوشحالي زیری نورعلي زدران چې د ډېر وخت نه مخکې دی زخمي یا ټپي و د خپل ټپونه تکلیف لري اوس الحمدلله جوړ په دوه سیالیو کې ولوبېدی او عثمان غني د نجیب ترکی ده د سیامین موزی افسر زازی دا ټول هغه لوبغاړي رحمت شاه زرمتی دا ټول په دې ټورنمنت کې ولوبېدل کریم صادق دا هغه لوبغاړي لکه مخکې چې تا اشاره ورته وکړه چې دوی په هغه سکواډ کې نه و چې دغه ته د کوالیفای راوند ته تللي دي نو په دې کې بیا نوي ځوانان چې اوس ملي لوبډلې کې ځای ورکوه سعودي حضرت الله زازی هغه هم په دې لوبو کې ولوبېدی مهیبلا وریاخیل دې ټولو هر وخت په دې ښه کارکردګي کړې ده زه امیدوار یم انشاءالله چې دغه سیالي به نور هم د افغانستان د کورني کرکټ سره مرسته کوي
دغه ټیمونه چې پکې شامل دي څو ټیمونه دي او د دوی مالی تمویل څوک ورکوي یا خپلې ورکوي لوبغاړي چې پکې شامل دي دوی نه هم فیس اخیستل کیږي که څنګه
صرف دا هر ټیم سره یو محدود چوند پرایویټ یا شخصي ټورنمنت موږ کوشش کوو چې په مجموع کې څنګه کرکټ سکتوري خصوصي ته هم واړو هغه په دې وجه باندې چې نور پراتن کې دا ټول بوج به د افغانستان د کرکټ بورډ پر ادارې نه وي که چیرته دا شخصي کمپنیانې موږ را دعوت کوو او هغه ټیمونه جوړ کړي داسې ټورنمنټونه لکه په نور نړۍ کې چې کیږي هم به دغه مالي لګښت د لوبغاړو د فاره څه ګټه وي هم به د خلک د دې سره تشویق سي چې زه ځانته یو کمپنۍ لرم او ورسره د کرکټ ټیم لرم نو د دې یو محدود فیس ټاکل شوی دی د دې ټورنمنټ هغه انټری فیس چې ورته وایي نور د اکثره ټیمونه سپانسر شوي د بعضې ملي تجاران د خوانه دوی ته ډیلی ورکول کیږي میچ فیس ورکول کیږي تیر کال دومره نه و تیر کال اکثره لوبډلې په لوبغاړو خپل په منځ کې یو څه اندازه پیسې سره ټولې کړي او سکل ښه دی الحمدلله د کمپنۍ طرف ته دغه فرهنګ لاړی
کوم پړاو ته رسیدلی او څه وخت خلاصیږي دغه لوبې
دا به نم د جولای باندې خلاصیږي نو تقریبا د سیمی پایلن یا نیمی پایلن پاینل دغه ته مرحله ته رسیدلی چې په هغه کې 18 ټیمونه دي چې په هغه کې یو د تیر کال اتل لوبډله هیوادوس چې هغه هم سیمی پایلن ته لار پیدا کړی افغان رینجر د چې په دالس ولس ټورنمنت کې زمونږ سره برخه اخیستې او د نمرې زل د پاره سکر خپل درې سره سیالي وګټي سیمی پایلن ته لار پیدا کړی ده او دا چې د یو بل تکړه لوبډله د ملي پیوستون په نامه باندې شپږه کې د ملي لوبډلې لوبغاړي دي لکه رحمت صحاک چې بیګا ډیره خلوب وکړه هغه هم سیمی پاینل ته لار پیدا کړې ده نو بیګا ته مې په د پوری سیالي ده او به ګورو چې د دینه بعد به هغه سرنوشت د ټاپ څلور ټیمونو معلومیږي چې هغه سیمی پاینل ته لار پیدا کوي او څلور ټیمونه د ټورنمنت نه اخراج کیږي او بیا شو د یو نقدي جایزه غونډې انعام هم ورته ټاکل شوی نمرې ټیم ته 200,000 افغانۍ ورکول کیږي دوم ټیم ته 100,000 افغانۍ ورکول کیږي او په ځینې کې هغه ستوري هغه ځوانان مش پیدا کړ واکن چې د دوی هغه استعدادونه در خاورو لاندې واغ مرا وېستل کوشش به درسه کوشش خپل د کورنۍ کرکټ لپاره چې هر چیز تکڅه شخصي په نامه باندې ټورنمنت کیږي یا د کرکټ بورډ په چوکاټ کیږي اما ګټه برته یا سمره د افغانستان د کورنۍ کرکټ ته رسیږي
بل د افغانستان د کرکټ بورډ مرستيال خغلې فضلي ډیره مننه کوم ده
مننه ستاسو هم کوم ده
د لوبل میدان سپورتي پروگرام په همدې ځای پاتې رسیدي تر بلې موږ زفې ولاستانې ځای په پاکو بخون کې خدای سپارم خې شی به ولري تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ
د افغان بي سیم د شرکت ګډونکوونکو ته د زمينه برابر شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي
په ډيري اسانه یو اس ام اس 813 شميره ته واستوي دی وې اس ام اس پاستولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ
د افغان بسیم شرکت ته 813 شميره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره
کور کلی جوړون کې فرشتہ مرسل
درن اوردن کو سلامونه مې ومنې نن د روختونو د پاکې یا نظافت پاک غږیګو ورپسې تمثيل ټوټام چمتو شوی لاسادی رادیو سره اوسې درنو دوستانو روختونه غزای دی چې ناروغان د درملنې لپاره ورځي خو یو شمېر کسان وایي چې ځینې روختونه دومره ناپاک دي چې ناروغ ته د روغېدلو په ځای نورې ستونزې هم پیدا کوي ځینې ښاریان چې کله ناروغ بستر کړي د هغوی لپاره له کور نه د ضرورت وړ شیان راوړي خو کلیوالو ته سخته ده چې روغتون ته بستره او نور توکي ورسره راوړي ځکه خو ناروغان په تېره بیا کلیوال ناروغان د روغتون د ناپاکۍ ستونزې ګالي په دې هکله په پیل کې د څو تنو خبرې اورو
کلی کې حتی ولسوالۍ کې نه روغتون شته د دې مرکزی روغتونو ته راولو چې دلته هم صفایي نشته په شفخانه کې صفایي نشته
ځینې خزنده به مثلا ورګی دي د ترڅنګ نورې خزنده کرډي وي دا هغه په روغتون داخل کې وي بيخي خلک په تکلیف کړي دي
چې یو آیت راځي نوې نوې روجایګان دوی اچوي برته چې آیت لار بیا برته ټولوي په کال کې دوه ځلې درې ځلې د روجایګان منځل کیږي یو مریض نه بل مریض تا چوي یو مریض نه بل مریض تا چوي ځینې ډاکټران په خپل هم داسې چې وګوري چې درته ځان معرفي نو کړی ته نه پیږي چې دا ډاکټر په دې خاطر چې دوه هغه شخصي سلیقه هم داسې ده زموږ فرهنګ او زموږ نظافت ډېر ټیټ راغلی ده په دې کلونو کې چاپان یا د دوی لباس ته تاسو متوجه شوي چې ډېر خرن او ډېر چرک سوخته دي ولې داسې وسی دوی خو پیسې هم لري دوی خو ډاکټر دي باید دوی خپل نظافت ته ورسیږي
کومه شوبه کې چې مریض بستر کړی وو په دغه شوبه کې د لاندې مثلا مریض فره چا جوس را وړي وي میوه را وړي وي دغه په ټوکی مثال د کیلې شول یا دغه د نور میوه غشول شاوخوا ملته یې خي پرتی وي یو مریض چې کوم مرض لري کې د شموچ په غبند کې نه انتقال کې بل مریض ته ترڅو چې مو وغواړو چې دغه مریض کو نور مرض مخته کې د مشان لپاره هم سپې قبول د قبول نه و
موک د خلکو شکایتونه چې د روغتونونو د نظافت پاکله درلودل د روغتیا وزارت د وزیر له مشاور خواجه قمر الدین صدیقی سره شریک کړل هغه ویل
هر روز بل اخر هر هفته یک سیستم متداوم است که چک میشه و
هر اورز او هر اونۍ د روغتونو نظافت کتل کیږي کوم روغتون چې پاک نه وي سپارښتنه ورته کیږي چې پاک شي که بیا هم بے پروايي وشول صفاکارانو سره قانوني چلند کیږي مونږ خپل مسولیت ادا کوو خو ګلمو له هغو کسانو څخه چې روغتون ته د ناروغ لیدلو لپاره راځي په دوی کې اکثره د روغتون د ناپاکۍ سبب کیږي د بیلګې په توګه د خوړو پاتشونی د جوس پاکټونه او څښل شوی سیګریټ بې ځای اچوي هله مداده چې ټول خلک په ټولو ځایونو په تیر بیا په روغتونونو کې د مسلې ته جدي پاملرنه وکړي
محمد نبی بیا په روغتون کې ناروغان او د هغوی پیوازان هم د روغتون د ناپاکۍ لامل بولي وایي ځینې کسان چې کوم څه خوري پاتیشونی عمل ته اچوي
خلک دا مسولیت لري کټونه خرابېږي یا رجایان د ماشومان له خواب چټلېږي هغه باید صفا کی ومینځل شي کیلو پټو کې دی منو د نور میو پټو کې دی اته باید خلطه یا لفافه پیدا کیږي کې واڅي هغه خونی نه بهر کی څنګه چې دای په لومړي ځل هغه خونی ترازی یو مریض درولي باید په مغه ډول باندې بیرته هغه خونه بل مریض ته پریږدي نن کده دا کارو کې یو مریض دا کارو کې سبب بل دا کار کوي په خیر دغه یو کلچر باندې وړي
غوړو سره د خپل سره پاک وسیږي شپخان خود پاک ده چاپخانه سوخ نمبر داری کی چپارکات نان دی سی کاغذ اون ولی بغل بغل اون توی نسی تا خشیزین با مراد
قدر من اوریدن کو تاسو د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ د انټرنیټ پته www.azadiradio.com اتر دې د مخوب دی وغږیدل چې ځینې روغتونونه صفاکاران نه پاکوي او یا هم ورغلي کسان د نظافت خیال نساتي یو شمیر کسان به دا هم وایي چې په خپل ډاکټران هم پیچکاری او نور شیان بې ځای اچوي
ډاکټران چې دې د څه کار کوي نو عوام خلک به څنګه نه کوي صحه ورته جوړ کړي چې ما غلطه غورځي د څه مسنوي شی ورته جوړ کړي چې سو زمينه په کې صحیح خو بیر د مال د باندې وغورځي ټول ما غلطه ګند مند په باندې جوړ کړي شو خو کورونه تشته ده پیچکاریګان دي د بوتل دي د نور د سرنجونو ستنی دي لار کې پرتی دي
بیا ځای غورځي منبي او بلاوبتر او داسيان شکاری یا مثال لسرم پوشونه خلک پر خيږي یا یو کشنه اخي یا داس کیږي چې خلک مرزه
ستنی مهم لیدلې دي دوا بوتلونه دیو د سیرم بوتلونه دیو اشکاریګان دي باندې دي دامل لیدلې دي پر دیو باندې مچان ګرځي موږ قسم دغه ورته مګاستم مچان باندې ګرځي دا ډیر کثافتونه دي اسکه مرزونه پیدا کیږي
د فریاب وسنو کې محمد ګل وایي چې زموږ دی ولایت په روختونونو کې هیڅوک د روختون د ناپاکۍ سبب نکیږي خو قبل کې وینم چې څوک د نظافت په کیسه کې ان دي
شیرینتګا دول سوالي شپخانه پاکټو د نظافت تر نور سوالي پرشه دی خپل د ولایت تم شدي
الاتی څه چې خدا
مسولین د شپخانه ډیر توجه ورته لري به موږ خپل شیرینتګا دول سوالي کې شورای سیل روزي خپل اوس د شورای سیم شهر مشکل پښکې پیدا کو بیا ورزو موږ خپل دقیق غلطه نظارت کوو په هفته کې یو دوره باندې خرو د شیرینتګا دول سوالي کې
شپخانه
په شپخانه کې و د شهر د شنه دی هر څوک چر شي خو ورځي ورځي خپل دغه پیادهګان دي مسولین د توجه نه لري مالې دلی په کابل کې مملې دلی په مزار شریف کې مملې دلی د بازي ځای کې مقصد زموږ خپل د ول سوالي د چترب نشینې ډیر سوتره دي د کسافت خاني لور حالت علایده مرته جوړ کړی دي پلاستیکان لور او دغه ان چادر دغه مرته جوړ کړی دي وړي حالت ورځي علایده بیا دغه څخه بل ځای انتقال یو دښ مشت
د نزوانا د رختون ل رئیس ډاکټر حتیق علی مینم پختلی چې په رختون کې د بیکاره شانو اچول په سی لحاظ د کوم ستونزو لامل کېدلی شي
ټول دغه باطل شان یا اضافي شان چې په شفاخانه کې پاتې کی په دوه ډول دي یو عمومي اضافي مواد دي یا شیان دي چې 50% تشکیلوي لکه دغه د سرنجونو پلاستیک چې دی یا مثلا د دوا او پوخونه دي یا د نور مواد چې هغه ضرر نه کوي دي اما 15% نور هغه خطرناک مواد چې هغه نه ډاکټر هم متضرر کیږي نرس او قابل هم متضرر کیږي او کم چاپیریال چلته خلک پکې کار کوي ماشومان دي یا که شروالۍ کارکونکو دي دا ټول تینا متضرر کیدل شي نوخه خبره ده چې دغه 15% مواد چې هغه کې ستنې شامل دي هغه کې پلونه شامل دي هغه کې ټول هغه مواد چې یو مریض سره کارول شي وي مداخله پکې شي وي نقطې زوی او یا کم میکروبي شیان دا پکې شامل دي نوخه خبره ده چې دا 15% مواد چې ډیر زیات مضر دي هم د پرسونل لپاره هم د خلکو لپاره دا په دریو طریقو باندې لمن جوړل کیږي یو طریقه دا ده چې په آزاد هوا کې وسوځول شي دومره طریقه دا ده چې دغه مواد یا دغه باطل شیان چې کوم دي په ځمکه کې خښ شي ماین زه ورته معلوم وي دریم خبره دا ده چې د انګلیسي او اصطلاح ده چې انسینریشن وایي یعنی دا انسینریشن دا یو پروسه ده چې یو ماشين ورته پکار دی د انسینریټر په نامه او دا فکر کوم ډیر لګښت اړتیا لري په بعضی شفاخانو کې شته دی په ټولو کې موجود نه دی لوړ مصرف ته ضرورت لري ډیر غټ ماشين دی چې دا ماشين اصلا دوه برخه لري لاندنۍ برخه تقریبا 200 درجه د سانتیګریډ حرارت تولیدوي چې دا ټول مواد پکې واچول شي نو په لوګي باندې بدلیږي او دا لوګي خو بیا مضر دی نو د دې لپاره پورتنې برخه چې بیا ده 1100 درجه د سانتیګریډ حرارت تولیدوي چې دغه دود په غیر زهري ماده باندې بدلوي چې بل اخر خلکو ته ضرر نشته هله مامده ده چې که په دولت کې دا توانایي چې په اکثرو دولتي شفاخانو کې دا رایج شي رواج شي تر څو دغه مواد له ضرر څخه هم خپل پرسونل او هم خلک په امان پاتې شي
د روغتیا وزارت وزیر مشاور خواجه قمر الدین صدیقی بیانونه مني چې ځینی ډاکټران هم د دوا بیکاره شین د زه چوي چې مناسب نوي
خب ای اداره ما کوملا رد میکنم برای ځکه
زه په پوره توګه دا خبره ردوم ډاکټران زمونږ د ټولنې پوکه ساندي هغه هیڅ کله پر روغتون کې بیکاره شین نه چوي پاتشوا پر روغتون کې د مچانو خبره کله چې تګ راتګ ډیر وي خامخبه یو یو مچ هم نه نوزي بیا هم وایم چې زمونږ صفاکاران نه پرېږدي چې روغتون کې مچان وي یا هم روغتون نه پاک شي خو دې هم باید خلک پوښي چې د رښتون د نظافت پاکله د دوی همکاري ډیره مهمه ده
درنو دوستانو اوس تمثلی ټوټه اروپا تمثلی ټوټه کې د کسانو پاکل خبري شوی چې پروژه کې بیا وسلی وي خپل شخصي کارونه هم د کورنۍ په نور غړو کې وي
و خزی خزی
ات سوای دادای درځم
تراش هغه انواری کې کتاب دی غراکه
وسره یا انواری د سر ته یې کې دم چې لاس او روز کې کتاب اخلي
قال ما غل مکو اعصاب می مخرب وای ته مې کتاب را واخله خو را واخله
اعصاب خو دې ته همیشه خرابي دیګه دې په روجمات سر کې کو خو پرې دې چې خپل دیګه یو کم چې روجمات هرڅه درته تیار وي
څال می څنګه کې خو ورونه درته 2 بجې غوخه راوړه ما خام ځان یو که ساغوخه نرم نه و
بس که سړی قصاب پیژندلې خدا دې چې شي غوخه درکړي و 2 بجو نه چې می بخار ورک تر ما خام په پوری پخنه شو
پخنه شو پخیدله خو یاد خوب کړی یا بیا د همسایه سره کیسې کړي.
یعنې خوب کړی یعنې کیسې کړي دي. آخر اوس سره یې کړي، تا روژه ده خو زما هم روژه ده.
تا کتاب راکړه، ډېرې خبرې مه کوه، مغزه مې مه خرابوه.
وی وای مغزه مې مه خرابوه، نه درکوم دا کتاب، په خپله در واخله، زه ځم چې کار لرم.
سلام علیکم چیرې یې؟
سلام علیکم جوړې
جوړې
کراری ده،
شکر دی. ستاسو څال دی ښه
سره څال دی پورې ورکې که څال پسې مه ګرځه. داسې ورځ مور چې پوښتنه یې مه کوه.
ولې څه پېښه ده؟ بیا څه نقل شوی دی؟
نم دیګ په وخت، نم چای په وخت، بس روژه داسې تیریږي را باندې.
خیر دی روژه ده، نو که حوصله وکړې پروا نه لري.
خورې حوصله څنګه وکړم؟ بېګال ته ماښام اذان وکړې، د دې نه چای دمو، نه شوروا پخوه، نه سابه پخوه، نه درسخان راوړو. خو څه شی ور سره وکړو؟
خو خورې ته ما ملامته که، هلته مې ماشومانو ته ډوډۍ تیارول، هلته مې ده ته روژه ما تیارول، هلته مې خپله روژه نه وه ماته کړې، هلته د ده امرونه و چې دا شی راوړه او دا شی راوړه، دا شی راوړه، دا شی راوړه.
ګوره وروره، دا خو ښه وایې، درته مجبوره ده چې یو یو شی درته راوړي. که ټوله یو ځای وکړې دسترخوان اواد کې خو سړېږي ډوډۍ دي.
که زه دسترخوان راوړم کېږم، خیر دی که دا ورکړ، زه به یو بل کار پسې لاړه شم، دې کې به دې هم ثواب وي، هم به له ما سره یو مرسته وي.
خو خیر دا کار به هم زه وکړم، درسترخوان به هم راوړم، اوبه به هم راوړم، خو داسې نه شي بیا چې بیا جو وایم چې ښځې قطق راوړه، ته راته وایي چې دیګ نه دی.
نه داسې
نه درته وایم.
غر غرو دا شور نا دی خبر، بسرو لمبو دا غر غرو دا شور نا دی خبر، دا چوک چی جنگ غوڑی دا جنگل زور نا دی خبر، بسرو لمبو دا غر غرو شورن دی خبر، دسرو لمبو بچی لاد گودر ورو رکی یادوی، زما بچی لاد گودر ورو رکی یادوی، وی په گودر لگی دلی اورن دی خبر، دا څوک چې جنگ جنگل زور دی خبر، دسرو لمبو د غر غرو د شور دی خبر، دسرو لمبو کور دوران نو فرمان لیونی، زماد کور دوران نو فرمان لیونی، خپل لرمان دورانی دلکی کورن دی خبر، دا څوک چې جنگ غواړي د جنگل زور نه دی خبر، دسرو لمبو د غر غرو د شور نه دی خبر، دسرو لمبو خلک دمرا د نفرت په گنامه گرم و دا خلک دمرا د نفرت په گنامه گرم و ریتا گنا نشتا سا ویرا رورن دی خبر دا څوک چې جنگ غواړي د جنگل زورن دی خبر سرو لمبو د غر غرو د شورن دی خبر سرو لمبو